سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېدي د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال ادمی رحمت صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمریت لرويشته ماده ګس پینځلسمه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیرې ځله واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او وړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دنیا عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستانی چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستانی طالبان دې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعا رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد یادونه کړې ده. ولنه نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لیک کمیشنر نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینې دي او ښایي چې د قربانیانو شمېر تر دې لوړ وي او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمېر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تېر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېری ماشومان دي. او د روسیې په دغستان جمهوریت کې د ټولو په ټان کې د 14 له امله د مړو شو کسانو شمېر 15 شو ته رسېدلی دی. د 14 تېره شپه د ګیس په 14 شوې ده او د دغستان د چارواکو په وینا تراتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغستان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه نوموړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایله او بیا د تېلو ټانک ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمری څلرویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلن ورځ وه، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
که کالونه راته راغله ډېر په وارخطایي په سترګو یې له اوښکې ډکې وې. راته وویل چې طالبان عین تر باغ بابر پورې رسېدلي دي.
همدارنګه دا به هم واورو چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو افغان نجونې له زده کړو راګرځولې وې. د افغان نجونو ژوند ته کتنه کوو.
پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
هم درنګه د به هم سره ووري چې طالب چارواکو نن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې ک دوی چرته اصلاحات را منځ نکړي د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ د به هم سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دی چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې اته دیرش اشاریه یو میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درسره راپور لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنیدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په مراسمو کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 نیټې په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي د مخکنیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي و، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه شهال دې موږ لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بلمنځونه یې جوړ کړه غصبونه یې وکړه هر څه یې وکړه افغانستان ترې پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخ نقص، زپیدل اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیسته او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. کله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیا خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو. مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
که داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستوي کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واک ته یې د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
د اګست 15 چې واک د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تېر کال په څېر پوځي پرېډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نېټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مواردل چې نن د اگست 15 هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبان بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو اوسنی حکومت کابل ته راداخل شو او تیر جمهوري نظام ړنګ کړ او خپل حکومت یې جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملنی مروزه پیله او په 15 تر کابل راورسېدله ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر کاوه هر څه به دومره ژر بدل نه شي دا ناڅاپي او هیبوونکی بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوي دي چې د کابل د سقوط په ورځ په کابل کې وه.
کاکالو مې راتلغ ډېر په وارخطایي په سترګو کې له اوښکې ډکې وې راتویل سي. طالبان عین تر باغ بابر پورې رارسېدلي دي.
25 کلنه میرمن اندل چې په کابل کې ژوند کوي وایي دوه کاله وړاندې د اګست 15 هغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل په ټول ښار ویره او ډار حاکم و. د ټولو خلکو په خوله همدا پوښتنه وه چې څه به کېږي. خو د دې په خبره د جمهوري نظام هېڅ چارواکی نه و چې خلکو ته د ولې او دا چې څه پېښېږي ځواب وایي. میرمن اندر وایي چې په 2 ساعتونو کې د ټول ښار بڼه بدله شوه. د تیر جمهوري نظام سرتیري له سترګو پناه او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو مې راتلغ ډېر په وارخطایي په سترګو کې له اوښکې ډکې وې راتویل سي. طالبان عین تر باغ بابر پورې رارسېدلي دي. یعنی ډېر وارخطا وه. زه خپله هم وارخطا سم ځکه زموږ زیاتره د کورنۍ غړي د باندې وو. خور مې په مکتب کې وه. د لغو وروسته نو څوک تر کوره رارسېږي؟ انټرنیټ شبکې هم کار نه کول. ډېر استرس و، ډېر وارخطا و. ټول په کور کې ډېر وحشتناکه ورځ.
د تیر جمهوري حکومت د رسمي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسؤلین پرې خبر هم نه وو. آن دوی په خپلو دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هر څه بدل شوي وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې کله له دفتر څخه راووتلو نور نو د وزیر معین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې وو چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده. که یو موټر به پیدا شولو سلو نفر به منډې پسې وهلې چې ما تر دېزې پورې ورسوه. ځکه چې یوه وحشتناکه ورځ وه او یو دم ټول طالبان راښکاره شول. هغه پخوانی حکومت چې و د هغې عسکر ورک شول. د هرې مور له سترګو اوښکې بهیدې چې زما زوی به چېرته وي، هغه به ماته ژوندی راځي او که نه به راځي. چې د تر اوسه پورې یو موږ په کړاوونو کې یو، په دردونو کې یو، په تکلیفونو کې یو.
افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل ځایونه لټول، خبر خپور شو چې کابل هوایي ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روان او میدان هوایي ته پیس کړه به د چا ایر نشي. تیاره چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وېږي نه. فقط ایله چې دا و چې طالبان د جنګ په دوران کې لیدلي فقط وحشت او وژل چکول و همدا و. او د دې د راتګ نه هغه بیره چې په دې کې په وجود کې و
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې وه نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ ورځ منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکراتو هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیره اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت یې هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اګست 15 نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل توره ورځ بولي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یاسف د چلډرن وایي د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې د سرویشو او ماشومانو له ډلې 8.4% د بې وسلۍ له امله د سختو کارونو کول تړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تیرو 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شوي او ماشومانو له ډلې 8.4% یې سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15 د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم داشان ویلی چې دا ماشومان د کار په محل سخت حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګرۍ ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. 14 کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي.
5 شپېته 1 9 سل کور دا ګاز راډکو دوبیا خړو خوراک ته ډوډۍ وچه ډوډۍ خورو.
د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له یو کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته 4 کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دوه کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کولمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
په راتلونکي کې که چیرې دوی دغه ډول کارونه ترسره کړي دوی به فزیکي، ذهني او د ترڅنګ له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ له ډېرو ستونزو مشکلات سره به مخامخ وي. که چیرې دوی تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، بیا په اسانۍ سره له ستونزو مشکلاتو سره وتلی شي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې دې ماشومانو ته پام وکړي او له دې ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره یې لاس پکار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلی وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دې په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له ARD ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ 2 کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس DPA د راپور لمخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلی شي. نوموړې وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکي دي. طالبانو د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا اسد په 1400 حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه ووتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو یې پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د DPA راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په 100 کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همدارز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي. خو اجازه نه دا ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي، بلکې باید لخپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت ناامیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هېواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی، ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریټاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بېځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 1 سلنه ایران، 13 سلنه پاکستان او 12 ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالۍ په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نشو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است. مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 6 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډېرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. 6 اولاده لرم. د ورځې 2 لکه تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بې وزلۍ او بېکارۍ زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هېواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. څو میاشتې په لاره کې وم. له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم. قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایا هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برویم از افغانستان. تمام مسیر پل سور
کله مو چې غوښتل افغانستان وزو، له پل سور څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي. او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستل لرم، خو هېڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی یم.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، فقیه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
خود پناهنده هم برخوردار میبشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا 2 کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډیر جګرخونی او فکر کولو لاسه افسردګی ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزی باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اووه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړي دي او زموږ هیلې خاورې شوي، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مورادوزی وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما ورد اسلامي عمارت ټول کارکوونکي واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرګس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان راغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو. موږ هېڅ هیلې نه لرو، نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
دا پروگرام دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخې درته تاندې څنګه پروگرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.